کړ. داسې احساس مې وکړ لکه د نهایت زړه تنګون او خفګان په وخت کې چې یوه شنه کړکۍ پرانیزي، تازه هوا واخلي او د سکون احساس وکړي. زه د هر شي وروسته یو عجیب نا آشنا کیف احساسومه، په دې خاطر نه چې کوم عالي تخلیق مې کړی یا مې کوم لوی کار کړی، خو دې ته خوشحاله یم چې خپل احساس مې صادقانه بیان کړی او دا حالت ما ته لوی سکون رابخي. او دریم شعر مې چې ډیر خوښ دی، هغه زما لومړی آزاد نظم دی. په هغه ورځ هم ډیره مایوسه وم، ډیر مې زړه ډک و. یو څه مې زړه کې و چې باید ولیکم، خو د غزل ځولۍ ورته تنګه وه او نظم ما نشي لیکلی. آخر مې قلم راواخیست، ما وی راځه همداسې نثر به ولیکم. کیسه شوه که خاطره شوه، خو چې پیل مې وکړ آزاد نظم شو، ډیره ورته خوشحاله سوم. نو ما ته دا درې شعرونه ډیر خاص دي. البته یوازې دا به زما تجربه وي چې خپل لومړي شعرونه انتخابومه، ځکه زما له ډیرو شاعرانو اورېدلي چې خپل لومړني شعرونه یا ساتلي نه دي یا یې هیر کړي دي. خو ما لومړی غزل کتاب کې هم راوړی ده او دا نور شعرونه مې هم ساتلي دي او ډیر مې خوښ دي. البته دا شعرونه ما د کیفیت په اساس نه دي انتخاب کړي، چې ډیر عالي شعرونه دي، د خاطرو په اساس مې خوښ دي چې زما هغه زه یې خپلو لویو هیلو ته رسولی یم. ما ته زما هغه حالت را بدل کړی ده، ما ته یو هیله بښونکی حالت را کړی ده. زه یې خوشحاله کړی یم، په دې خاطر مې خوښ دي او راته ګران دي.
د اغلې فنا په خبرو کې یوه دا وه چې دا وایي چې کله مې نثر لیکه په شعر بدل شو. فرانسوی شاعر بودلر وایي تل شاعر اوسه حتی که نثر لیکي. اوسم د امنې فنا یو شعر د دوی په شخ چې په ازادي راډیو مجله یې لاورولی دی.
لا هماغسې زمان سره روانه، لا هماغسې زمان سره روانه، د ژوندون ستړي کاروان سره روانه. کائنات مې په قدم قدم ملګري، زه د ستورو ډک آسمان سره روانه. په دې هیله چې سپرلي مخې ته راشي، په دې هیله چې سپرلي مخې ته راشي، په دې هیله خزان سره روانه. د امید رمې د زړه په ورشو پیایم، د امید رمې د زړه په ورشو پیایم، لټپو د یا قربان سره روانه. توکل مې په الله ناهیلی نه یم، له یوه نړۍ ارمان سره روانه. دا نسیم د چا د زلفو وږمې راوړي، که خوشبو د ارغوان سره روانه. د فنا زړه په ایمان باندې ډاډه دی، د فنا زړه په ایمان باندې ډاډه دی، ځکه هر رنګه طوفان سره روانه، ځکه هر رنګه طوفان سره روانه. لا هماغسې زمان سره روانه، د ژوندون ستړي کاروان سره روانه. په دې هیله چې سپرلي مخې ته راشي، په دې هیله له خزان سره روانه، په دې هیله خزان سره روانه.
لامینې فنا څخه په مننې. په ازادي راډیو مجله کې وړاندې له داسې محلي سندرغاړي سره شخېدلی یو چې یو وخت یې دا سندره بللې وه.
زما ګرانه هیله منده د سولې کورسې
حبیب الله شباب دا سندره هغه وخت بللې و چې تقریبا هر ورځ په پهل من کې ویني بهېدي. دا سجرړو ته وویل چې د وطن مینې نه پریشتي چې بهر ته مهاجر شي، کنه د ژوند ستونزې کمې نه دي.
ډېری هنرمندان یې پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د دا وطن د مینې په خاطر باندې د لیپاتې یم.
د شغل شباب بشپړې څرګندونې وړاندې پرې خبرونه کې په تفصیل په یو راپور کې اوریدل شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
په دې خبرونه کې تاسو ته لنډه کیسه لرو، خو سمدستي د دوو هنرونو په اړه چې په افغانستان کې بندي سپرې لګېدلې، د فلم او موسیقي په اړه. لومړی هم موسیقي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقي د بندیز او محدودیتونو له امله ډېری هنرمندان چې له افغانستان نه دي وتلي لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. له دغو هنرمندانو څخه یو هم د هلمند محلي سندرغاړی حبیب الله شباب دی، چې یو مهال د خپل هنر په ژبه د خلکو زړونه ګټلی وو، خو اوس د غربت او بیکارۍ په لومو کې ګیر دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د حبیب الله شباب هنري شهرت شاوخوا څوارلس کاله وړاندې د یوې افغان تلویزیوني شبکې له لارې د همدې سندرې د خبرېدو وروسته پیل شو. د هلمند اوسیدونکي حبیب الله شباب د محلي موسیقي او ځوان هنرمندي چې په هلمند او کندهار کې د خلکو محفلونو په خوشوي بدلول. هغه په ځانګړي ډول د واده، اخترونو او د خوشي په نورو محفلونو کې موسیقي جغوله او د خلکو زړونه یې خوشالول. شباب ازادي رادیو ته وویل چې د موسیقي هنر ته راتګ یې ځانګړي شوق او ذوق و.
موسیقي هنر زما خپل شوق او علاقه او ورسره ما غوښتل چې زه دغه لري هم وطنوالو ته، وطن ته خدمت وکم، د وطن ښکلا، د وطن ابرو، حیثیت، د وطن د شیر په ژبه باندې ولس ټولنې ته وړاندې کوم، د شیر په ژبه ناخوالي راوخم ولس ته وړاندې کوم، نو د هنر او موسیقي سره مې ډیر شوق.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته په ډیرو برخو کې موسیقي او ورته هنري فعالیتونه په بشپړ ډول بند شول. دغه بندیزونه نه یوازې د هنرمندانو د معاش لارې بند کړې، بلکې ګڼ هنرمندان یې اړ کړل چې له هیواده ووځي. خو حبیب الله شباب په وطن کې پاتې کېدل غوره وبلل او د خپل ژوند د چلولو لپاره په خپل کلی کې د خوراکي توکو یو کوچنی دکان پرانست چې وروسته له تاوان سره مخ شو. وس هغه د مزدوري په ډول د خټو کولو، صفایي، جارو کولو او نور مختلفو کارونو په لټه کې دی. که څه هم دا ډول کارونه د لپاره ناشنا او د غل هنر سره تړاو نه لري، خو بیا یې هم مندل ستونزمن دي.
ډېری هنرمندان یې پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د دا وطن د مینې په خاطر باندې د لیپاتې یم. فلحال خو چې رښتیا خبره سي، وظیفه نشته، کار او روزګار نشته، یعنې خپل اولادو فنه پکې پورې تر ډېره بریده پورې ولا حیران یو چې څه ډول خپل اولاد نفقه پیدا کړو. نو حالات اوس ډېر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه او شی نه لرو کړکې چند
بل را سرا وداستا هم بیا بستا سکلی تدر زم یارا ستاد دی دندیر ارمال رم یارا بیا بستا سکلی تدر زم یارا.
حبیب الله شباب د دولس کسیز کورنۍ سرپرستی، هغه دوه میرمنې او نه اولادونه لري. هغه وایي د طالبانو حکومت او شتمن کسان باید د هغه په څیر هنرمندانو ته دندې ورکړي چې لوړې زده کړې لري او د کار کولو انرژي یې شته.
کو زمر د اسلامي امارت د مشرانو څخه یا په اصطلاح کې دغه تجارانو څخه د هیله د چې دغه هنرمندان د خپل پام یاد څخه ونه غورځوي او د دې سره همکاري وکي. ځکه دیم فامیل ترغاړي دي، کورنۍ ترغاړي دي، نو کچيري سړي خپل وظیفه یا وید ونه لري کورنۍ په څه ډول باید وچلي؟ نو نه چلي چې معلومي ژټور تر سړي کوردار دي خپل پر زړه دي لاس کشیر دي، کڅوک بیکار سي خپل کورنۍ ته هغه په څه ډول نفقه ورته برابر کړي؟ نو موږ هیله دا چې موږ د پاره د کار ترتیب برابر کړي. ډیری هنرمندان زما په شمول با سواد دي یا لیسانس دي، هغه کولای شي چې په ادارات کې کار وکړي.
حبیب الله شباب لا هم د سولیزو او لسی سندرو له یادونو سره د خلکو په زړونو کې ځای لري. ډیری کسان داغه د ستونزو په اړه خوشینه دي. عبدالستار ستوري له سوداګرو او شتمنو غواړي چې په دغه ډول بد اقتصادي وضعیت کې دا غلاسنی وي وکړي.
د خپل محلي شاخ او د سولیز شیر په انتخاب سره ډیر مشهور سو. د وسندرم ډیر مشهور و چې د سولی کورسې وګرنه هلمند د سولی کورسې اوس د هتر رسیدلې چې خپل مجبوریت علني کړی دی او ټولنیس کړی دی او فیسبوک کې ویل دي ګلا کړی دی او د خپل بیچارهګۍ اعتراف یې کړی دی چې زه بیچاره یم او زما لاسنیوي وکي. پاک سرم شباب یو بیچاره دی او لاسنیوي ته جدي اړتیا ده.
حبیب الله شباب د نورو افغان هنرمندانو د ستونزو یو نمونه ده چې د هنر د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. هغه د حکومتي او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د هغه په څیر خلکو ته لاس ورکړي.
سندرغړی حبیب الله شباب له اوسنیو چارواکو غواړي چې کاري زمينه ورته برابر کړي، د موسیقي له هنره د فلم پلور. د ډوډۍ او سور ګل مستند فلم په افغان میرمنو د طالبانو د واکمنۍ د اغیزو په اړه جوړ شوی. دا فلم د اپل تلویزیونی شبکې په نهو غوره فلمونو کې راغلی او د تلویزیون نندارې ته وړاندې کړی. په دې فلم کې لوبغاړي شزی او فلم جوړونکي وایي هدف یې له دې هنري هڅې څخه په راتلونکي کې نورو افغان جنو او ښځو ته د حقونو د مبارزې لپاره د پیغام استول دي. دا مستند فلم د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعال او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملال یوسفزی او امریکایي هنرمند جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی دی. فیروزه عزیزی راپور لري.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغان ښځو د ژوند او مبارزې په اړه جوړ شوی مستند فلم ډوډۍ یا سرکل د نوومبر په 22مه د اپل ټلویزیونی شبکې له لوري نندارې ته وړاندې شو. دا فلم چې د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالې یوسفزی او امریکایي اداکارې او د فلمونو پروډیوسرې جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی، په تیر 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو او محدودیتونو له امله د یو شمېر معترضو ښځو مستندې کیسې او تصویرونه پکې خپاره شوي چې د طالبانو پر ضد پر اعتراضونو لاس پورې کړای. د دې فلم اصلي کرکټرونه چې د افغان معترضو ښځو د ډلې غړې او مسؤلینې دي وایي د دې مستند جوړولو هدف راتلونکي کې نورو افغان نجونو او ښځو ته د خپلو حقونو لپاره د مبارزې پیغام استول دي. له دې ډلې ترنم سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دای فیلم تمام دخترانی که در کابل اعتراضات را.
په دې فلم کې ټولې هغه نجونې په یو ډول شامل دي چې اعتراضونه یې ترسره کړي. خو د فلم درې برجسته کرکټرونه زه، زهره حق پرست او شریفه موهید یو. د طالبانو سره د مبارزې اوله ورځ موږ اعتراضونه وه، او بله لاره بیا د دې اعتراضونو مستندول وه چې د یوې سرچینې په توګه زموږ راتلونکي نسلونه ترې ګټه واخلي.
د دې مستند یوه بله لوبغاړی او د معترضو ښځو ډلې غړی زهره حق پرست بیا
په تاریخ 14 نومبر 2024 ریلیز شد. تاریخ 22 نومبر در پل تیوی برنامه‌اش گذاشته شد.
دا فلم په 2024 کال د نومبر په 14 خپور شو، او د نومبر په 22 په پل تیوی کې نندارې ته وړاندې شو. دا فلم د افغان ښځو اتلولي او مبارزې ښيي چې څنګه د وترګرۍ ډلې پر وړاندې یوازې پاتې شوې. ملاتړ یې ونه شو او خپلو ټولو حقونو د لاسه ورکولو له امله ورتونو ته راووتې، او ځانونه یې قربانیو ته ورکړل. زندان، شکنجې، بې احترامي او ان هېواد پرېښودل یې تجربه کړل.
ډوډۍ او سورګل فلم په لومړي ځل په 2023 کال کې د فرانسې د کن فلم فیسټیوال کې نندارې ته وړاندې سو. د دې مستند یوې بلې جوړونکې د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل سولې نړیوالې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزۍ په هغه ویډیو کې چې د امریکایي مجلې نیوز ویک لخوا خپره شوې، پکې دا مستند د افغان ښځو د مقاومت یوه بله لاره بللې او زیاته کړې ده چې دا مستند به د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغان ښځو د ژوند حقایقو ته د نړیوالو پام راړولو لپاره خورا مهم رول ولوبوي. د دې فلم افغاني ډایرکټرې سهرا مانی بیا په دې اړه په خپله ایکس پاڼه له نړیوالو غوښتي چې د افغانستان په اړه د چوپتیا ماته او د افغانستان د ښځو غږ دې واوري. میرمن مانی ته د دې فلم په اړه فرانسې خبري آژانس ته وویل
ښایي سبا ته تاسو د دې قیمت ورکړئ. دا ډیره لرې نه ده او د توقع خلاف هم نه ده، ځکه چې طالبان په پرله پسې ثابتوي چې هماغه طالبان دي، خو موږ یې تل ردوو او وایو نه، دوی هغه طالبان نه دي.
اپل ټلویزیون د اپل مشهور نړیوالې کمپنۍ له پلاتفورمونو دی چې اکثرا مهم او لنډ مستند غوره فلمونه خپروي. میرمن مانی زیاته کړې چې دا ورته د منلو نه ده چې 40 میلیونه ښځې او نجونې په بند کې ژوند وکړي. دا فلم داسې مهال نندارې ته وړاندې کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دوی پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون پراخه محدودیتونه لګولي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه پورستیو کې لنډک سلرو د سیالي جادوئی سفر لنډک سره ګلالی مومند لیکلی او لوستلی.
د خار له آبادۍ ډیر لري په یو زرغون او ښکلي کلی کې د سیالې په نامه یو انجلۍ ژوند کاوه. سیالې د ناڅاپه یو څه پیښیدلو سره مینه لرله، او په همدې پلمه یې تل هڅه کوله چې شاوخوا طبیعت لکه چمن، ګلان، ونې او هر ډول بوټي وموندي، وی پیژني، زده کړه وکړي او خوند ترې واخلي. یوه ورځ یې پریکړه وکړه چې د کلي په پای کې لوی ځنګل ته لاړه شي، ځکه په کلي کې به هر چا د یوې جادویي ونې کیسه کوله چې په ځنګل کې ژوره ولاړه ده، خو تر اوسه چا نه ده موندلې. سیالې د جادویي ونې په هکله دومره کیسې اورېدلې وې چې نورې ځان نه شو ایسارولی. دې د سفر لپاره په خپله کڅوړه کې یوه مڼه، یو څه وچه ډوډۍ، یوه ټوټه وچه غوښه، د پنیر یوه ټوټه او د اوبو بوتل راواخیستل، او د ځنګل په لور د تلوسې سره روانه شوه. هغه په ځنګل کې وګرځېده. د چینې نه په تیرېدلو یې د مرغانو نغمو ته غوږ شو. عجب ښکلی چغار یې جوړ کړی و. یو څه وخت ورته ودرېده، خوند یې ترې واخیست. لږ مخکې چې ولاړه په هوا کې یو ځانګړی احساس وکړ. ونې لویې او ګلان روښانه ښکاره کېدل. سیاله پوه شوه چې یو خاص ځای ته رانږدې شوې ده. سیاله د ښکلا په ننداره وه چې پښه یې وښویدله او ژورې کندې ته ولوېدله. کنده کې توره تیاره وه چې پورته یې وکتل، هماغه روښانه روښنایي وه. سیالې په چغو چغو ویل، مرسته وکړئ، ما له دې تیارې کندې وباسئ، څوک شته؟ د سیالې بخت ښه و. یو هوښیار سپی له پورته په سیالې غږ وکړ، هو مه خفه کیږه، زه به دې له کندې را وباسم. سپی په رنګ خړ او له وجود نه کوچنی و، خو هوښیار و. پام یې د ونې اوږدې څانګې ته شو، هغه یې سیالې ته ورښکته کړله او سیاله په کراره کراره د ونې د څانګې په مرسته له کندې را ووتله. سیالې په خپله کڅوړه کې د غوښې خوندوره ټوټه سپي ته ورکړه، د دوستۍ لاس یې ورکړلو او مننه یې وکړله. سیاله او سپی نور دوستان ول. هغې سپی وپوهولو چې د جادویي ونې په لټه پسې راوتلې ده. سپی ورته وویل چې دی به هم مل شي تر څو زر تر زره جادویي ونه پیدا کړي. سپی په ځنګل کې بلد و او هڅه یې کوله چې سیاله د ونې په پیدا کولو پسې په سمه لاره روانه واوسي او بیا کومې کندې ته ونه لویږي. سیاله د سپي له ملګرتوبه خوشحاله وه او نوره په لاره ځان له هم نه وه. دوی روان و چې ناڅاپه یې د ونو ترمنځ یو ډول ځلا ولیدله. د همدې ځلا په لور روانه وه چې تر یوې لویې ښکلې ونې راورسېدله. د دغه ونې تنه لکه سره زر او پاڼې داسې روښانه ځلیدلې لکه لمر. سیالې په لوړ غږ وویل، همدا به جادویي ونه وي. هغه ونې ته نوره هم ور وړاندې شوه. په همدې وخت کې له ونې په ښکلي غږ وویل شول، ستړي مه شې سیالې، ځنګل ته ښه راغلې. زه جادویي ونه یم، ما ستا انتظار کاوه. د سیالې سترګې د ونې په خبرو اورېدلو سره له ډېرې حیرانتیا لویې شوې. ته زما نوم څنګه پیژنې؟ هغې پوښتنه وکړه. زه هر هغه څوک پیژنم چې زما په لټه کې وي، خو هر څوک تر ما ځان نشي رارسولی. ته ډېره زړوره یې، ونې ځواب ورکړ. ځکه یو ځانګړی کار هم در سپارم. د ځنګل په بل اړخ کې یو باغ دی چې ګلانو یې خپل رنګ او ژوند له لاسه ورکړی. یوازې داسې یو څوک چې زړوره واوسي لکه ته کولی شي چې د ګلانو رنګ بیرته راوړي. سیالې د مرستې لپاره کلکه ژمنه وکړه. جادویي ونې هغې ته یو کوچنی ځلانده تخم ورکړ او ورته یې وویل چې تخم د باغ په منځ کې وکري. سیالې سمدستي خپله کڅوړه راواخیسته، تخم یې هم پکې کیښود او د باغ خواته روانه شوه. سیالې په لاره کې ځینې نور ملګري هم پیدا کړل. یوه سوربخنې ګیدړه چې ګام په ګام به یې سیاله خندوله او هغې ته به یې ویل چې سیالې، باغ مې پیدا کړلو. ګیدړه به بیا د ونې سر ته وختله، په خندا به شوه. سیاله به د ګیدړې له خندا وپوهېدله چې تیر باسي یې. ګیدړه به کله ونڅېدله او سیالې ته به یې ویل چې دا د جادویي ونې جادو و. سپی او سیاله د ګیدړې په ټوکو پوهېدلي وو، نور به یوازې ورته خندل. بل ځای بیا یوې مینهناکې سوی د دمې کولو او یو څه خوړلو لپاره خوندي ځای وروښودلو. سوی به له سیالې تاوېدله را تاوېدله او ورته ویل به یې، سیالې، زه به هم در سره ملګری شم. زه باغ ته یو ځل مخکې هم تللی یم، ښکلی ځای نه دی، خو لاره به در وښایم. سیالې له خپلې کڅوړې خوږه مڼه سوی ته ورکړله. سوی خوشحاله شوله او په خپله یې د اوبو له بوتله اوبه وڅښلې. دوی له دمې وروسته بیا په تګ پیل وکړلو. سیاله د ملګرو په ملتیا تر باغه ورسېده. دا باغ باغ ته ورته نه و، دا یو غمجن ځای و. ټول ګلان خړ، مایوسه، وچ، کلک او بې ژونده ښکاره کېدل. سیاله په احتیاط سره په باغ کې د من ځای ته لاړه او هلته یې هغه کوچنی ځلانده تخم وکرلو. د تخم لپاره اوبه په کار وې. سیاله شا او خوا اوبو پسې وګرځېده. د سیالې ملګري هم هرې خواته د اوبو په لټه کې شول. سیالې خپل ملګرو ته وویل، که اوبه پیدا نه کړو تخم نه کرل کېږي، ونې ته به څه ځواب وایو؟ ګیدړه چې ډېره چابکه وه په تیزۍ سره د باغ په یوې ګوښه څنډه کې کوچنی ډنډوکی پیدا کړی و او په خپله خوله کې اوبه تر تخمه راورسولې. سیالې ګیدړې ته وویل چې اوبه د ښخ شوي تخم په سر وشیندي. یو څه ګړی وروسته تخم د تخم په کرلو سره یو ډول روښانه رنگینه او خوږه رڼا خپره شوه. ناڅاپه ګلان په ځلیدلو شول او د دوی ښکلي رنګونه بیرته راغلل. باغ د پخوا په پرتله ډیر ښکلی، تازه او رنگین معلومیده. حیواناتو خوشحالي او نڅا پیل کړه او سیالې د خوښۍ او ویاړ احساس وکړ. کله چې هغه بیرته جادویی ونې ته راستنه شوه، ونې له هغې نه په مسکا مننه وکړه. سیالې، دا باغ تا وژغورلو. دا ستا د زړورتیا او ښه زړه جادو و چې کار یې وکړ او باغ یې راژوندی کړ. سیاله د خوښۍ او ښکلو یادونو ډک زړه سره کور ته ستنه شوه. هغه پوهېدله چې تل به د جادویی ونې سره ښه راغلاس ورته ویل کیږي او هیله لري چې بیا هم داسې ښکلی سفر ورپیښ شي.
له همدې کیسې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ خبرونه سرته ورسېده. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
بدر د ژوندون ش په غم نرزی گرد ژوندون دنی ملار مل نامرد ژوندون دنی ملار مل نامرد ژوندون پی وش په غم نرزی